دیزنه وړل
مخکنه بازار نه خو څلک کم دي خو اوس دا نور لوخې ډیر نه.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ واوسيږي هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغوني ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د ککتړه ما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
خیل تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولې، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند ښه وپیژني. بله دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسئله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر آخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پرې خړوب کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوې دي. د اینکو مسو د کان د لرغونی ساحې د کیندنې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو، خټینو لوښو، سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یوه لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 324 تنه کارګران د اینکو د مسو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمختللی دی. خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویمې کلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړه لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسی جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسی جمهوریت ته سفر کړی و. دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایي. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوی وکړي. پوهان باوري د نندارتون له جوړونکو څخه په مننې سره د نندارتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښه نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسې، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو، نو دوی با زیات لرګین لوخی جوړول او غوختون کی هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړی ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېخت کالو کې ګوتی او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خون کوي.
یو چې ده دا سپیدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذی والا لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ارته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخ په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخ کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخونه او د تیګو د ډبرو د لوخ ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سلوري، سټیلي او نور لوخ چې راغلي داغه د وجنه چون د لرګو لوخ بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کو چې ورو ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوابه دوی له تیګو جوړ شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغوټولو ځای وسپنیزو پلاستیکی سلوري او خیخی لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو د پاره د تیګو لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه باز کسان ته کېدای شي ډیر عادي او اسانه کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندي وه او دغه علاقه مندي پر اساس باندې دغه صحیح ترالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کوم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یادېږي چې ما په 1980 کال د ارواښاد بینوا پر اوسني لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته څه دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یوه متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و، بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري. مگر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلومات لمخه دوه عمده کتابونه چې یو په 1998 کال ښاغلی سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکل ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې شوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات شوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه یې پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه یې د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تحیه سي، د کومو روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تحیه سوي دي د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدلې دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثر دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې تر دغو دوه کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت سلیکوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي هغه که 100 کاله مخکې کل سوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط د هغه وخت لیکدود د هغه محل ژبه د ویلو ژبه د لیکلو ژبه په دې ټولو باندې عالم او پوی او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال پرز مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څلیکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب ریشي او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی دا په کار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې په لیکدود باندې هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خبرونه شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم و هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر سوي دي، ترکیبات یې تغیر سوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښه سوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسان دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه شه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق او ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق او د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دې ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي و چې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي، او تر کومه حد چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی. څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه و چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سومه او زه مجبور سومه چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیڅلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغاړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم در ولوېدمه که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډېر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسېږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نه قصې اورېدلي دي؟ څنګه فکر نه کومه چې دومره قصې یا مثلا دومره پېښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړله چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره اوږد کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانیږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلرې، یا هغه غواړئ چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونس وکړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نومېږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري. هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي، بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې. تا ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهم مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس. کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډېر شمېر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبارخیل وړاندې کوي.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې لکلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب مال استاد راجبل راجنای یوه کیسه اورېدلې و چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي و به ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته وي د کبوتا عبادت وای چې معنی پاکی سپیڅلتیا او اوسر ده. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیم خلکو د اوبول بیخی قحطی سره مخ شول، نو د غریز سیم خلکو ته د بندونو د خوشی کولو جرګه ورپلېګله، خو هغوی جرګه رات کړه. د سیمې د خلکو مالداری ورستر بلې د لمنځتلو په حال کې و. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچای خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت و، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپیڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه روحاني خلک وو، او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دیني علومې لوستلي وو، او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه، چې شیخ قدم نومیده، او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه، چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه، چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشربو خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو، په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مضامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو.
دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتو او اخلاقو په خصوص کې به لنډ لنډ منظومه جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونی په ډول دل تر نقلو دا نمونه د پټ خزانی مؤلف ارشاد البقره څخه را نقل کړی ده. د دې منظومې عنوان دی نصيحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده، کل دنیا به د دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دی وخی که دی میک دا، دنیا ترک و حک پویی د بقا پر لوری پخیک دا، د خدای حق تا غاڑا کیک دا، نوری نوری وینا پریک دا.
د رادیو می مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مواوري دل چې ملکی د کک مور ترجمه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته بورزي او له هغه سره بل نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
ورېښمین خیال
زرنگ کی د زرین دربار جوړ دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دی، زرینې د خپل لخکر سالاران غوښتي، اوګزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مو درولی، د هیرمند پر بند مو گرد را څرخولی، بند تا لار بند کړی دی سر تیرو، د پارس خواتا مو کوټوال دی استولی، اشکانی لخکر بواره تار پتار کرو، خو پیلانو تا مو لا هم اندیخنا دا، کک تا پات مو دی مرگ و جوند کیسا دا، ملکه زرین پات سی دل تخت دا، دی روخان دلی دو کیسه وکړه، دی کک کرکه او گواخونه بیان کړل، خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلی زه خپل ورزم پهلوان ته، د هیرمن پنن گملا د ککتړمه، اوګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه، زموږ ټول ژوند د زار شي له واکمنې، د ساکانو خیلخانې منلای نشي چې واکمنه د کک کلا ته ورشي، ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، که ساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ته، بې لخکره بی ساتون که بی ملگری، بس یوازی زورزم ده کک کلاتا، ده کک زد با ما تا وم پخ پلا جمنا، پهلوان حیران وم پخ پلا کلنا، که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو، ده پارسیانو ده لخکر و معرکی تا، که ده کک گرزم پر سر بانده را مات شو، تاسو لار شی ده هرمند ده پت جگلی تا، چوب ولار ده اگزریات خپه حیرانا، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکه له خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندی راشي، ټول مشران خپلې واکمنې ته ځورېږي، ملکه ده د ساکي خیلخانو مشره، ټول په دې باندې راټول و ټبرونه، همدې جوړه کړه ټولنه د ساکانو، همدې کېنول مشران پر یوه غولي، دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې، دی شعور د ساکي والې کړ روښانه، کوچانی ژوند نه ډیر ساکان قرار کړل، ډیر ځمکه او باغونه یې ودان کړل، د ښارونه د ساکانو کړل آباده، د ملک کتای میریس اروا شوخا ده، زرینې د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، لهیرمند نهرونه ویالې وکړې، بست زرنګ سره وتړل په مینا، اوس چې ځي د خطر خواته زړونه لویږي، د ملک عجیب هوډ ته حیرانېږي، دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.